ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړ او ټکنیکی همکار اکرام مسكين یار نیکی هلی او سلامونه ومني د شماري وزیرستان د شوال سیمې د خلکو په خپل خوره د خپل اختیار غوښتنه د دې خبري غړې د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمې کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد د مشال مرکه کې د رابیا اکرم خان سره د حامد کرزی خبرې واوري فاول خبرونه د بوريوال کاکړ
د مهم خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو پارلماني استازي وایي په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره شدل سوی پیسې کم دي په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونو وایي ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه ده او د ایران ملاتړ لرونکي عراقي او شیعه ملیشو ویلي د داعش تر ول کلان دی فلوجه ښار کې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسی وګړي ورڅخه ووزي اوس بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کم دي د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړی دي ل کورمې د قبایلی سیمې غړي د قبایلی اسمبلی وبخشی لکرمی د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري نن مشال رادیو ته ویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډیر کم دي
څوس خبره راځي چې د هر کال د خبرې کیږي اس کال هم زموږ بجټ ایکسټینډ نه شوی مګه 19 ارب دی دوکا دی هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورت ذکر شوی دی سبا هغه کې یوخه خبره راځي چې لیویستان خوان زیات شوی خو هغه څه زیات شوی په کار د کبایل لپاره نور ته 5000 زیات دی په کار د کبایل د شل زره زیات کړي وای
دا الهغه وروسته ده چې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د جمعې په ماښام د قبایلی سیمو د کډوالو بیا وداني او د امنیت په ګډون د مختلفو کارونو لپاره په بجټ کې 100 ارب روپۍ یاد کړي په پاکستان کې په مجموعي توګه د پرمختګ تر کارونو د دفاع لپاره زیات پیسې ایښودل شوی دي د شمالي وزیرستان مشران وایي په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت د ورتلو اجازه نه ورکوي دا خبرې د شنبې په ورځ په بنو کې د بکاخیلو جانخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړې دي د بکاخیلو قبیلې مشر حاجی شمنواز خان مشال رادیو ته ویل حکومت باید دوی خپل سیمو ته ستانه کړي
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول د دغه خلک دای چې په دکشه دی بلچا خسان شته چې غیټ دی هغه د میج یو خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میج د خپل شاول آزاد شي دا څه خبره نشي مانلای چې هغه چګنې د میج د بال بچری زی چګنې کنه بل څوک خوري ملخو میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
د کابل خیلو مشر او له شمالي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال رډي ته ویل د شوال د خلکو ستونزو هوارولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي د پوینه ډیر زر به د مسلې هوار کړي په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونه وایي ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی دوی وایي پاکستان ته راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کول خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي پر ډیورنډ کرښه د اوښتونکو لپاره د ویزو اړتیا په اړه د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال رادیو ته وویل
نو دا سماباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډېر غلط کوي موږ په سنټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی دا په دې باندې ډېر مهمه مسله ده د لکونو کروڑو انسانانو مسله ده
د یادونی وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ور پرېږدي چې پر پاسپورټ یې د پاکستان ویزا لګولې د افغانستان په غور ولایت کې د شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړی او قومي مشر نصر الله پډز وژل دي د غور د ولی ویاند عبدالهی خطیبی مشال رادیو ته ویل د حکومت ملاتړ کوونکی قومي مشر نصر الله دو موټر سایکل سپرو وژل تر اوسه چا د دې ذمہواري نه منلې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره پر ټلیفون خبري کړي او د سلما بند د پرانیستو په تړاو د هند د مرستو مننه کړې ده د حامد کرزی له دفتره خبر سوی خبر پانه لیکي چې حامد کرزی په دې خبرو کې سلما بند او چابهار بندر د هند له مهمو همکاریو بلل او دا یې د افغانستان لپاره مهم پرمختګونه وګڼل. دا له هغه وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د شنبې په ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند یا د افغان هند دوستی بند په رسمي توګه پرانیست. افغان چارواکي وایي چې یاد بند 240 میگا واټه برېښنا جوړوي او 15,000 هکټر ځمکه خړوبوي. د ایران ملاتړ لرونکو عراقي شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ورکه لاندې فلوجه ښار کې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسي وګړي ورڅخه ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لوی ډلې مشر هادي الاميري ویلي تر څو چې په فلوجه کې کورنۍ میشت وي تر هغه وخته به دوی نه ورننوځي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ تر فلوجه د باندې خبریالانو ته کړي دي. فلوجه د عراق لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو او چاودنو له کبله 15 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. د عراق چارواکي وایي د شنبې په ورځ ناوخته د دې بریدونو هدف د پولیسو یو پوستا، یو رستورانت او دوه بازارونه وو. په دې کې تر ټولو خونړۍ پیښه له بغداد 50 کیلومتره لرې په تر میا سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته وه چې 8 تنه پکې وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. او ریپورټونه وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د داعش تر واک لاندې رکا صوبې ته ننوتې دي. په لندن کې میاشتې د شام د بشري حقونو څار ډلې د شنبې په ماښام ویلي چې د روس جنګي الوتکو د جون پر 3 نېټه په هاما صوبه کې د داعش تر واک لاندې سیمو هوایي بمبریدونه وکړه چې په نتیجه کې د شام پوځ د رکا صوبې څنډو ته په ننوتو کې بریالی شوی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلې وایي په خپل خوراخ خپل اختیار غواړو.
کوبل خیل، زانی خیل، بکا خیل، شاول د دغه خلک دای چې په دغه شه د بلچا خسان شته میشته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه داسې خبرې نشي مانلای.
د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي وایي د فاټا د ولس لپاره مختص شوی پیسي امنیتی ادارو ته ورکول کیږي.
سو اروپ مخکې کال هم یو پکې مخکې کال کا سو اروپ روپے سے 55 اروپ کوم دکا نه کوټی دا ورکول شولې او باقیا هم مشتا تر اوسه پر مخکې سره ملاو شوی نه دي.
حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله داسې پکار ده چې ټول پښتانه ترې ګټه واخلي.
پښتنې کې په افغانستان کې او پاکستان خصوصا د جوړن دواړو غاړو خلک اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي. په دې اور کې کباب شول بالکل ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې د ښه ژوندانه او د ترقۍ راوړي.
دا او یو شمېر نور مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګ اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شئ، نو سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو د شمالي وزیرستان د بکخیلو، جاني خیلو او قبل خیلو وزیرو قبیلو مشران وای په سیمه کې زنګلونه او چلغوزی تباه کیږي، نو پکار ده چې حکومت دوی ته زر تر دراخ پولیسو متا د ستنولو لاره برابر کړي. په بنو کې تیر ورځ یو وار بیا د یو جرګې له لارې د یادو قبیلو مشرانو تور ولګو چې حکومت د دوی یوازینۍ آمدن چلغوزی په بهرنو سوداګرو خرڅوي. د دوی په خبره حکومت د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان کړي، نو په کار ده چې دوی ورته اوس ولېږل شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
په دې موقعه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کېدو وروسته د دوی ته خپل سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ضایع کېدو په لورې روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وایي
کوبل خیل زنی خیل بکاخیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټه دی هغه د میج خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نیکه د پلور د واخنه چې نه کنه خپل غیټه کړلې او په مثال هم په سوداګرو مخرسولې داسې خبرې نشي منلای چې هغه چې نه د میج د بال بچری زی چې نه کنه بل څوک خوري ملک خو میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
د جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وویل د دوی ځنګلونه او چلغوزي په بهراني سوداګرو خرڅولی شي سو دوی د خپل سیمه ته پریدي
او حکومت یو کیسا کړی نو چې یاره غیټه دې موږ ټکه درونته ورکوي دا خو موږ خپل غار دی موږ خپل وطن دی کتو امن روسته یو خپل خلک پر پرېږدا چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي پوکو کته پر ټکه درون خرڅوي یا لیلم کوي دا خو عوام سره ظلم دی نو موږ سره دا ظلم نکو په دا کې سمونور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټکه درته ورکو سبه موږ سره بریده دوا هکو ته موږ سره میراث دوا هکو
جرګه کې موجود د شمالي وزیرستان کمی اسمبلی غړی محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړ کې یو کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره به ویني او د مسلې حل بغواړي
ها کو په زور هر نه څنګه میز نه د خبره خو سٹارټ وکستا دا ان شاء الله چې کله دې موته لیست روکو هغه لیست زو جرنل سیف تعالی زو پولیټیکل ته ویل زو او زه امید وکم حکومت ګرټي ورکاو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غجو په دغه لرې می یو خبره ګر نه دو کنه او یو چې غلشه بیا نقصان کو چې نن ز ډیمانډ جاي اس کو او چې جاي ز ک ډیمانډ مند ان شاء الله عمل هي کیږي
مشرانو وویل دوی بعد خپل غوښتنې پوره کول لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا اردن گستاسو پام یو بلی موضوع ترا ګرځوم د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2014 او 2015 مالی کال لپاره د سلیر دیرش کربا او سلور نوی اربا روپی بجټ وړاندې کړو په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 380 ارب روپی مختص کړل شوی دي خو په دې بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره یوازې 100 ارب روپی خفدل شوی دي چې پرېزنو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د خفګان څرګندونه کړې او وایي دغه پیسې چې زیاتره به د کډوالو په واپسۍ او امنیت لګیږي نورې پرمختیایي پروژې به هم داسې پاتې شي تفصیل د سراج زهیر نورو
په وفاقي بجټ باندې د قبیلې سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټه د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي لمشل ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټه کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي نو د دې سیمو لپاره 21 ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنی نه لري پکار وچی حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنا ور کړی وا نو مړی زیات کړه
د فاده د پر افکار دا وا چې دوی خاص پیکج وای د خلکو واپس روان دي 100 ارب روپے اعلان کو وشو په 100 ارب مخک کال ها وی خو په مخک کال کا په 100 ارب روپے شه 55 ارب کوم د کنا د کوټی دا ورکول شولې ا باقی هم مشتا تر اوسه پر مخک سره ملاو شو نه دي حال ته خلکو واپس زی او کورونا د آبادولو د پر خلکو ته روپے ورکول ضرورت دي د حال ته د خلکو آباد تعریف کار دا په نور پاکستان شو دا شای نشته دی ا ویجاړ دے رنگ دے ختم دے تباہ دے لیکن اگر پارہ حکومت مشتا وکوا دا کوم نہ پاکستان اعلان نہ
ہو ہمدا شند کرمی نہ دکامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری اویل چے د قبیلی سیمو ل پارہ پ بجٹ کی اس نشتا
افسوس خبر ا رہے تے ہر کلی دا خبر کی گی اس کل ہم زم بجٹ ایکسٹینڈ نہ رہے شوائے مگر 19 ارب دے دکا دے اگر اللہ وا ٹول دے بجٹ کتاب ہو گو رہ بجٹ کتاب کی وسیلہ چلو زے رپورٹ ذکر شوائے نے سب اگے کی وکھ خبر ا رہے تے لیویستن
مشال ریڈیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاه جګل نو پختل نو د هغه وینا وا
آی ڈی پیز واپس لپاره هغه د بحالو دوه کال لپاره چې کم سل ارب روپیه خښوي هغه په ټول 100% په دې کال کې په هغه خلکو باندې لګیږي او دویمه خبره دا چې کم کورم تنګي ډیم وو په وزیرستان کې ډیم وو بومل زومل ډیم د پاره په دې کال د پاره پیسې کې او بل د ټولنه یو ضروری اور اہم خبر ادا زمون د فورسز تنخواگان د پاکستان آرمی د پولیس او د غنور فورسز برابر نه وی لکه مونږ سره د یو قسم لزیاته وو هغه الحمدلله هغه ممکن نه هغه قبایلو ته واغست هغه تنخواگان نن هم دومره شولې چې څومره زمونږ د فوج څومره تنخواگانې څومره د سیول فورسز تنخواگانې هم دومره تنخواگانې زمونږ د لیبی او خزادار هم
یاد دي وی چې د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ وړاندې کړی دی په کوم چې به د پارلیمان غړي د ګل په ورځ بحث کوي او له دې وروسته به په متفقه توګه د بجټ منظوري ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردي دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګریزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یوه تفصیلي مرکه کې کړي چې د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مرکه بعد د خبرونې په رښتینې نیمه کې ووري. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي د جنت غوندې ښایسته سیمه د ترهګرو په اړه بدله کړې ده. شاهین بونیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې ښایسته سیمه د جنگ په میدان بدله کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یوه داسې اډه جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیره شو. دې وسلوالو ډلو د سیمې مشران ووجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قوماندانانو ډک. دې وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي. او دریم دا چې د بې کوره شو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلیمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمله وي او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال جو ته وګي. د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزه ورسره نه وي. دې کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راوپاروه. افغانستان ډیورن کرخه رسمي نه بولي، خو پاکستان وایي دا حق دی چې له افغانانو ویزې او پاسپورټ وغواړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لاره ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سنټ کې راپورته کړي. د دې ګوند یو سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرښې اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
نن کله هرته دی نن بلته دی کله هرته دی حاضره ده دی کله بلته دی حاضره هرته ده او د خلکو کله بلته دی ځکه هرته دی غم شادید کروندې دی روزګار دی تاګ را تاګ دی کور دی عزیزان دی قریبان دی نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسټبلیشمنٹ چې دی هغه دا ډېر غلط کوي موږ په سینیټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی اور سینیٹ سٹینڈنگ کمیٹیاں کیمر پر دے باندھے خبری کری دی او راتن کے وقت دیم کو دا دے باندھے زادے رہے مسئلہ دا دا لکون نو کرو دے انسانانو مسئلہ دا
پاکستان دا ترخم پر لارا ل افغانانو څخه د ویزی غوختل تر هغې وروسته پیل کړل چې دو هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزی سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړې. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي وو چې که افغانان په خپل خوښه نه ځي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي دغه سې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. پاسپورټ ورکړی شوی و، آئیډینټیټی کارډز یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و. نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزورې باندې شروع کړي او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه یې دهشتګرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دهشتګردۍ کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورنډ تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنري مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخت لا ډیر وختي ختم شوی، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم او افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اردوګو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورته افغانستان ته د افغانستان ولسی جرګې د سلما د برېښنا بند هیواد د خیرازۍ زری پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړو د سلما بند د افغانستان او هند ترمنځ دوستۍ او خو اړیکو بیلګه وګڼله. دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا پرانستل شو. له دې وروسته د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو ګاونډو هیوادونو په خاص توګه له پاکستان غوښتنه چې د هند په سیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډۍ هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په سیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړي، خو ګاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تاینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو ترڅنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او پتیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادیدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودی له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل، د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغانستان په هرات ولایت کې د دوستۍ په نوم د بند پرانیستو وکړه. دواړو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې دا قسمه پرمختیایي پروژو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي لا پسې وده ترلاسه کړي. آیا پاکستان هم کولی شي چې د افغانستان په اړه د هند پالیسۍ خپله او له افغانستان سره دوستي جوړه کړي او که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پېښور کې له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند چې د دوستۍ بند نوم هم ورکړل شوی رسمن پرانیستو. نریندرا مودی د بند پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر وخت وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دا ښایي چې هند په ښه ډول افغانستان سره دوستي کوي. په پېښور کې د سیمیزو چارو پوه افراسیاب خټک هم افغانستان ته د هندي وزیر اعظم سفر د ټولې سیمې په ګټه بولي او وایي پاکستان هم کولی شي چې خپله کږه پالیسي سمه او د هندوستان په څیر کړي. نوموړی وایي که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان د موجوده پالیسیو راتلونکی نشته، خو بیا یې هم بدلیدل ګران دي.
خو دومره خبر نه دی پاکستان چې کوم سیاست کوي افغانستان دوی ته هغه خلل دی، هغه کوم دی کې سمون پکار دي چې راشي. سمون نه وي راغلی نو د نورې خبرې پاکستان اول کول به نه شي، که کوي بیا به هغه ځای نه شي. نو پکار ده سیاسي تعلقاتو کې شګړ راشي، بدلون راشي، نو د نورو خبرو ته بهوجې نه اواره شي. هم زه وایم چې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده، دا خو ډېره غلطه پالیسي ده. غلط سیاست چې دی افغانستان ته هم تاوان رسولی دي، پاکستان ته هم تاوان رسولی دی. دا پالیسی خو آئندہ نه لري او غوره خبره به دای چې څومره زیات چې پاکستان په دې تجربې نه راځي چې دې بل نوی نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کې دا روزګار جوړ کړي. دلته منځ کې نه پاکستان خپل باید د افغانستان په خاطر کې
افراسیاب خټک وایي د هندوستان برعکس پاکستان تل په افغانستان کې د حکومتونو پر ځای لډلو سره اړیکې جوړې کړې دي. د په خبره پاکستان لومړی د حزب اسلامي سره او بیا یې د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي د پاکستان دغه سیاست ناکامه دی او پکار ده چې په پرمختیایي پروژو کې له کابل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلي دي چې 200 نورې پروژې هم هند په افغانستان کې عملي کړي دي. بلخوا مودی ترهګري د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه ستونزه وبلله او ویې ویل چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید ګډه مبارزه وشي. افراسیاب خټک وایي چې پاکستان لر د هند او افغانستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې خپه کېدل نه دي پکار، ځکه چې افغانستان خپلواک هیواد دی او چې له چا سره غواړي اړیکې جوړولی شي. همدارا څرګندونې په پېښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. خو نوموړی وایي که چیرې له افغانستان سره د هند اړیکو له وجې د پاکستان په امنیت سرحد غورځېږي، نو بیا به پرې پاکستان ضرور خپه کېږي.
کوم پورې چې د هند او د افغانستان تعلق دی، هغه هند چې کله هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي، د خلکو د اولس د خیګړې کارونه کوي، هغه پکار ده چې هغه جریان ولري او هغه جاری پاتې شي او هغه ته مونږ د قدر په نظر ګورو. خو که چېرته دا اړیکې د پاکستان د سکیورټي په معامله، د امنیت په معاملاتو سره اثر غورځي، نو بیا پاکستان و ارومرو په هغه باندې خپل خفګان او خواشینی څرګندوي.
خو پراسیاب خټک وایي په افغانستان کې د هند لخوا د سلما بند په څیر د پرمختیایي پروژو نه هیڅ چاته خطر نشته. که یو خوا خټک د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره په مرستو نیوکه وکړي، نو بیا فخرالاسلام تور ولګاوه چې د پاکستان طالبان هم په افغانستان کې شتون لري. خو دواړو پر دې موافقه وکړه چې باید پاکستان، افغانستان او هندوستان د یا ډیم په څیر پرمختیایي پروژو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی پېښور کې درې نیمې کابل کې درې او دلته د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمې بجې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې اورو.
د کابلي سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستاني حکومت لخوا په کلني بجټ کې د کابلي سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د کابلي سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره یو اشتاره روپۍ بیل کړي دي. له کومې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیسې د ضرورت په مقابله کې ډېر کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وایي په شوال کې د دوی ځنګلونو او چغلزود ته زیان رسیږي خو حکومت د ورتلو اجازه نه ورکوي. دا خبرې د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو جانخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړې دي. د بکاخیلو قبیلې مشر حاجی شمنواز خان مشال رېډي تول چې حکومت دوی باید خپل سیمو ته پرېږدي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه وایي د ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وایي پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکو ویلي چې د یاد ولایت د اپیل کوټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال راډیو ته وویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول درويشت کسان ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو د دې برید پړه منلې ده. د ایران ملاتړ لرونکي شیا ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکلاندې فلوجه شار کې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسی وګړي ورڅخه ووزي. د شیا ځواکونو اتحاد د یوې لوی ډلې مشر هادي الاميري ویلي تر څو چې په فلوجه کې کورنۍ میشتې وي تر هغه وخته به دوی نور ننوځي. او د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو او چاودنو له کبله 15 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي دي. د عراق چارواکي وایي د شنبه په ورځ نه وخته د دې بریدونو هدف د پولیسو پوسټا یو رستورانت او دوه بازارونه وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز د تازه موږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د مشال د مرکې. زمونږ دا ونی د خبرونه کې تاسو هر ونی د سیاستوالانو او د داسې مشرانو خبرې اوري چې هغه په پښتون سیاست کې په پښتون افغان وطن کې یو نوم لري. زمونږ همکاري رابعه اکرم خان په دې نږدې کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کردی سره په کابل کې مرکه کړې او په دغه مرکه کې تنه موجوده دور کې چې پښتون افغان وطن ته کومه مسلې ورپیښې دي په هغه باندې ورسره خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه باندې ورسره هم خبرې کړې دي. دا مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې زمونږ همکاري رابعه اکرم خان د حامد کردی سره کړې ده. نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
محترم کرزی صاحب ډیر زیاته مننه تاسو مو مشال ریډیو له وخت راکو تاسو په خپل دې مرکه کې هر کلی وایي. لومړی سوال مې دا دی چې په تیرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړې دي لکه د طالبانو مشر مولا محمد اختر منصور وژنه او د نوي مشر مولا هیبت الله خونزاده ټاکنه. دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ؟ پر افغانستان یې څه ډول اغېز ویني کنه؟
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو هلاکت او وژنه او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. طالبان دفاع فیصلہ او امید مدادی
چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورند دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوزېدلي دي په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راولي.
په وسود یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته. د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت ته زه په دې په تایید کې یم او وینامې هم په جاکړه وکړې، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مدیر راسي افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړې دي. 500 غونډې وشوې خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریف وشو نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د په اسلام آباد غږ وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینې ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو. او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خدا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي، پردی دي. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ول کښېنستل. د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو تر منځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل د بهر نه دی، خارجي دي. نو لهذا که خارجي دي نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دي. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا څلور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله من یې چې دا به څه نتیجه
واخلي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنی زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابي. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکول لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژر.
خدایم کردی سیب تاسو وشی پردهی جگره ده پردهی دی پکی نو دست سکنده ولی کلا سپیناوی یا وزاحت خواهی سوای رده دی پاک نه
پردهی خوده پردوی خدا هغه وخت سوه چې زموږ د شوروي په خلاف جهاد شروع کړ. لاسونه افغانستان ته راوغځېدل د جهاد د مرستې په نامه. پاکستان د یو خو زموږ ډېر محترم، ډېر خوشحاله کوربه سو د مهاجر. د پاکستان ولسونه زموږ ډېر درناوی وکړ. هر ځای هم د ډیورند دواړو غاړو ته، هم په پنجاب کې، هم په سند کې، هم په نور ځای کې، موږ د پاکستان د ولسونو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو. د دا ابدا نه یې خو د بلې خوا د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج، د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رخنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښه وغځي زموږ خاورې ته. امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو. د پاکستان سره د افغانستان په ځپلو کې امریکایانو د پاکستان سره ډېره مرسته وکړه او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنې ته ملا وتړله چې د افغانستان عنانوي جامعه، د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا، خو افراطیون نه وو چې دا لاندې سي او افراطیت او د دین په نامه پر دې باندې افراطیت تمیلول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي. نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده. په دې کښې چې امریکا څه اهداف ورسره درلود موږ پوه نه یو، خو په دې پوه یو چې امریکې د شوروي د ماتولو دپاره د اسلام څخه استفاده کوله او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کول. په دې کې پاکستان هم ورسره ملګری، په دې کې څه عربي هیوادونه هم ورسره ملګری وو. نو نتیجه افغانستان ته دا شوه چې موږ شوروي مات کړي، خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پرځای چې موږ آزادي راولي استقلال راولي ډېر منفي و، ډېر بدبختي راغله، ډېر بېچارګي راغله، ډېر مصیبت راغی. او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی، نور خارجان ټول راننوتل او موږ یې تر پښو لاندې کړو. نو اوس موږ هیله دا ده چې پاکستان افغانستان ته د یو مستقل او ورور هیواد په سترګه وګوري، او امریکا دې افغانستان څخه د خپلو اهدافو دپاره استفاده نه کوي، او پاکستان په دې پوه شي چې دی د پردو په بازي کې نه درېږي، دی په خپله بازي کې د افغانستان سره ودرېږي، او د افغانستان سره خپله بازي ته د ورورګرۍ او د دوستۍ بازي وي. دی د غربیانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي، د غربیانو لپاره چې موږ نه کوي، او د ځان لپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تر پښو لاندې کړي، بلکې د یو معزز ورور په توګه راځي به سره ودرېږي.
د افغانستان پخوانی ولس مشر په توګه تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی، او دا خنډ د چا لخوا ولاړ دی؟
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دی. د دغو دوو اهداف، د دغو دوو کلینې، د دغو دوو ګای سره همکاري، ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختۍ باعث دی.
لکه د یو خبرې علی په توګه زما لپاره دا مشکل شي کرزي صاحب چې پوه شم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحقیق سره جګړه وکړه، په پاکستان کې ځینې طالبانو مشران ووژل، نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګورئ؟
نو دا څوارلس کاله بعد وکړه، دا څوارلس کاله یې څه کول؟ دا څوارلس کاله یې که په پاکستان کې دوی روزل کېدل، که د پاکستان څخه دا کېدل، د ولې پاکستان ته مرسته کول؟ دوی پیسې ورکوي، هلته به ورته ویل چې دا مه کوه، دا زموږ مصیبت به دومره غوښته وای، دا زموږ بدبختي به دومره پراخه او دومره عمیقه نه وای. امریکایي چې په افغانستان کې مرسته د پیسو کړې ده، مننه کوو، د صحي خدماتو مننه کوو، د تعلیم په برخه کې څه کړي مننه کوو، د نورو سره خو د تروریزم په خلاف په جګړه کې امریکایي د امریکایي رویش او کردار او ستراتیژي سمه نه وه، مطلب غلطه وه. موږ ډېر وځورېدو په دې کې، پاکستان ډېر وځورېدو په دې کې، او سیمه وځورېدله. دا اصلاح غواړي، دا تغییر درویش او د ستراتیژي غواړي. څنګه
ساسو په خیال، څنګه اصلاح، څنګه ستراتیژي غواړي؟
اصلاح د همانا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو دخوا پالل کېږي، افراطیت د افراد دخوا نه پالل کېږي، افراد دونه توان لري چې افراطیت پالي، مګر دا چې غټې دستګاوې شتمنې د پیسو خاوند دستګاوې په دې پسې وي او د خپل اهدافو لپاره یې وپالي. او امریکا په هغه ښه پوه ده چې دا څوک یې چېرته کېږي، په دې کې باید اقدام وکړي. او دا موږ دا څوارلس کاله چې همدغه ورته وایو، خدای خپل کار کوي. نو چې خپل کار کوي، هغه بیا حقیقت دی چې په ډېرو مواقعو کې زموږ په خلاف یو زموږ په ګټه نه وي.
موجوده حکومت د افغانستان چې دی، موجوده یوازې حکومت څنګه ګوري، آیا هغه دې کې سره لوبولی شي کې دا توان ویني؟ تاسو
باید ویروي، خو یو مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع لپاره کار وکړي.
کرزي صاحب، د پاکستان حکومت ویلي چې د جون لومړۍ نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اقتصاد او پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نشي تللی، هلته لکونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي. په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي. افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړي شي، خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی. یو تن چې هر هیواد ته ځینو پاسپورټ او ویزه لري، تاسو وایي
دلته مسله بیره ده، دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړې او یو ولس یې دوه ځای کړ، او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې، د هغه ورځې څخه چې انګریزانو تحمیل کړې ده، د اتلس او درو نویم کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ لري نه دی راغلی، نه دی سره څوک هغه اوس چې دا کرښه جوړ شوې ده، خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مې کړی، آزاد تګ راتګ یې کړی. د پاکستان حکومت په دې شو پاتې، نو د سرحد تړل، د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورټ لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي، بلکې دا به دا خبره لا ډېره زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تګ راته وکړي، او د پاسپورټ تحمیلول په دې هکله پر خلکو باندې دا چیږده، دا به یو موقتي خبرې، سبا خلک دا لاره خپلوي او پر شلو ځایو اوړي ورا اوړي څوک یې مخه نسي نیولی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکدی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پاکستان جدا سے اکڑی پاکستان جاول افغانستان سر کشینی خپل معاملے جوڑ کے افغانستان وائی دا پاکستان سے خلق را اوڑی مش بشن انتہاریان رضی بمن رضی کدا حقیقت وی چدی او پاکستان پخپل اقرار کی نو چې پاکستان خپل خاورا غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پری نشتی. کله چې افغانستان ضعیف سي بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي، دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کړي چې موږ خاوره به نه استعمالیږي. او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي، طبعا هندوستان ته موږ دا وایي چې د پاکستان سره شخړه خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو، خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده، ډېره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي.
پاکستان هم کړي،
پاکستان هم کړي دي، خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي، هند بیا هغه نه دي کړي. موږ د پاکستان د مرستو ممنونه یو، لکه په شروع کې وویل پاکستان د ولسونو ممنونه یو، او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک حکومت موږ به په هغه ورځ ورسره دوستان شو، په هماغه ګړي به ورسره دوستان شو. رزړم ورسره غواړي، دوستي ورسره غواړي، ورور هېواد نه وي، همسایه هېواد نه وي، خو ظلم چې نه کړي دوستي یې وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
محترم کرزي صاحب، د پاکستان وزیر اعظم تاسو را غوښتي، تاسو ته بلنه درکړې ده، تاسو روانو مې څه خبرې، تاسو هیله من یې چې هلته به په خبرو اترو کې راځي، تاسو غواړي څه لکه هغې څه مقصد دی لپاره؟
د پاکستان د ښاغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ما ته ډېر حرمت او عزت دی، زه ډېره مننه کوم. کور یې ودان، ډېر په خوشحاله شوم او زه به انشاءالله تعالی هرومرو پاکستان تزم او هلته به د پاکستان د حکام سره د نواز شریف صاحب سره سر اعظم صاحب سره او د نورو سره بجلسونه کوم او هڅه به مې دا وي چې افراطیت ورک سي، ټروریزم ورک سي او په دواړو هېوادو کې ورک سي. پاکستان په دې کې ډېر دردېدلی، ډېر ولسونه د پاکستان په دې کې ودردېدل، د پېښور حوادث، د ښوونځي حادثه، د پاچا خان د یونیورسټي د پوهنتون حادثه او بیا په لاهور کې څو میاشتې میاشتې مخکې دا ډېره دردونکې حادثه، دا معنی چې پاکستان هم ځورېږي. نو موږ دواړه باید د دې ځوره ځان خلاص کړو او دا هلته خلاصېږي چې پاکستان زموږ سره په صداقت او په ورورګلوي رابطه وکړي او یو دوست او ورور افغانستان وغواړي، نه تر پښو لاندې افغانستان، هغه به هېڅکله په لاس ونه سي، خو دوست او ورور افغانستان به تل د سره وي او ملګری.
کرزي صاحب، موجوده د پاکستان حکومت ته څنګه ګوري؟ آیا واقعي تاسو ګڼئ چې ستاسو په خیال، ستاسو نظر غواړو چې د ترهګرۍ خلاف کم جنگ دی څه ګټې ته ترلاسه کړي؟
نو که د رښتیا د ترهګرۍ خلاف او د افراطیت خلاف ودرېږي، نتیجه به د پاکستان لپاره هم ښه وي، د افغانستان لپاره هم. که رښتیا ودرېږي، زه تر اوسه پورې په دې ډاډه نه یم.
تاسو تر ډېرې مودې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی، د هېواد له اوسني حکومت او د دې له کارونو څومره مطمئن یې او د دې کیسه نیمګړتیاوې تاسو وینئ؟
زه د دې لپاره د کامیابۍ آرزو لرم، د خدمت آرزو لرم، او چې دی د افغانستان د ولس په خدمت کې وي او کامیاب وي، موږ به د دې په خدمت کې یو.
څه نیمګړتیاوې مو یې کله کتلې؟
په هغه به زه خبر نه کوم، زه به خپله آرزو وایم. زه د خاطر پخوانی جمهور رئیس ما ته نه شایي چې په خپل حکومت نوی حکومت راوړي په نیمګړتیاوې خبر کړم. نیمګړتیاوې هر حکومت لزما حکومت هم درلود دي، هر حکومت یې لري، خو ارزو مې دا ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د منافعو خدمتگار وسیر او د افغانستان خلق تو د افغانستان د خلق منفعت تو وګوري او دا خدمت کې په دې کې مرور سره همکار او مالیه
په افغانستان کې ځینې شنون کې او کتون کې راتور هم پوری کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت ته کینې ستونزې په میراث کې ورپاتې دي او دا هم وایي چې ښایي ستاسو ځینې ملګري په لغه هغه ډول د حکومت ملاتړ نه کوي چې څنګه په کار وو
نه ډېر ملاتړ مو کړی دي سخت ملاتړ مو کړی دي او ستونزې خو به خود ځینې ورپاتې دي هر حکومت ته پاتې کېږي هر هیڅ حکومت به ستونزې نه هیڅ هېواد به ستونزې نه خود حکومت وظیفه دا ده چې بیا د ستونزو ځان خلاص کړي مخته ولاړ شي لکه مات یو ویجار وران ټوک ټوک هیڅ افغانستان راپاتیو او کله چې جمهور رئیس ورکو بیا مو جوړ کړي معرف مو راوستي تعلیم مو راوستي ترقی مو راوسته سړکان مو جوړ کړو اوبه مو راوسته د بیرغ پر دنیا ورپېدې افغانستان د ټولو افغانانو کور سو په دنیا کې مو رابطه سوله داس و حس و نوم سو نشان سو نو دوی ته ډېر څه ورپاتې دي پیسې ډېرې سولې او په کرورو ډالر مو په ریزرو کې پرېښول نو دوی هغه تهداب پسې مخته کې او لاندې پسې شکي
کله چې ډاکټر اشرف غني ولسمشر شو نو هغه وویل ستاسو له تجربې به ګټه اخلي په پیل کې تاسو دواړه څو ځلې ولیدل خو بیا هغه ملاقاتونه ښایي ودرېد آیا ولسمشر اشرف غني اوس هم ستاسو له تجربو د ګټو اخیستو لپاره تاسو سره رابطې کوي
په ځینې موارد کې بالکل ځینې موارد کې د ټلیفونات وکي ځینې موارد کې زه ټلیفون ورته وکم ناسته ولاړ سره لرو مثلا د پاکستان د ښاغلي صدر اعظم بلنلیک چرته راغی دعوت نامه چرته راغی ما دا دعوت نامه فورنز موږ فورنا فست واسول او بیا مې د ټلیفون وکړ چې تاسو کوم لیک راغی او سره کښېناستم مشوره مو سره وکړه چې دا کار به څنګه کوو او څه وخت به کوو
څو ورځې مخکې تاسو په یو مرکه کې وویل چې د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره اتفاق نه لري چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده لتیره سره د پاسه یو لسیزه راځي د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپلو کلونو راپورونو کې د افغانستان د نړۍ په کشفاغو هیوادونو کې یاد کړی چې په کې اداري فساد زیات دی بیا یې هم نه ونی
نه نه منم دا د امریکایانو تبلیغات او په افغانستان کې فساد په شکل چې ولک په هر ځای کې چې زموږ پر اداري فساد تو زموږ کمزوري اداره و زموږ رشوت و دا ټول و لکه په نورو هیوادو کې خو غټ فساد د میلیونونو ډالرو فساد هغه د افغانانو هغه د دوی خپلو هغه د دوی د قراردادو هغه د دوی د قراردادیانو هغه عمدن او په لاس کې دی او په کې افغانان ګرم نه دي هغه کې دوی ملامت دي او ښاغلی کامیرون په خبر دی
د ولسمشرۍ تر ټولو لوی کار چې ورباندې تاسو ته خوشحاله یې
هغه دا سوچي چې زما په دور کې افغانستان دوباره د ټولو افغانانو کور شو هر افغان چې غوښتل دلته ازادي پیدا کړل چې راشي او زما په دور کې د افغانستان ژغ دوباره دنیا وپیچندي او افغانان په خپله خاوره کې د ژغ خاوندان شول او ازادي د بیان او د گفتار پیدا کړل
په راتلونکي کې څه سیاسي رول لوبول اراده لري
نه نه هغه زه نه غواړم چې وکم خو د افغانستان ستري ګټې که په خطر کې شي ارته وزرخ کو
د موجوده حکومت چې دی د افغانستان وای پاره کې دوه مرکز سنټر یو ډاکټر عبد الله او بل ولسمشر اشرف غني د دې چې کوم د جمهوریت د پاره سي آیت تاسو غنئ چې دا به نور هم مضبوط شي
دا فعلی حالت افغانستان د اساسي قانون سره برابر نه دی دا سي افغانستان اساسي قانون ریاستي نظام باندې ولاړ دی او پر هغه بنا باندې چلیږي او دوارو صاحبانو ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبد الله په خپل کې امضا کړل دا تعهد کړی دی چې په دوه کال کې به جرګه جوړیږي او معلوموي به چې د افغانستان نظام په څه ترتیب چلیږي که د افغانستان خلک فیصله وکړي چې افغانستان یو پارلماني نظامي حکومتي نظامي نو دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دا فیصله وکړي موږ به په تمام معنا ملاتړ کوو خو د دې لپاره چې نظام ته انس د افغانستان او لار معلومه شي د افغانستان د خلکو چې پر کوم حکومتي نظام چلیږو او په کوم موادو د قانون اساسي موږ غواړو چې فکر وکړو تعدیل راولو د هغه لپاره د افغانستان خلک د جرګې رسم لري او د افغانستان لو جرګه به تر اوغوښتل شي تر څو پر دې ملي مهمو مسایلو ژر تر ژره فیصلې وشي. په دغه توګه چې اوس حالات روان دي د افغانستان خلکو ته د نورمال نه دي.
ملار شی بیلار ولی دوست خموشت است تو دستور ترجمانی پکار دار و باچه خانی پکار دار بختنو داستی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوست خموشت است تو دستور ترجمانی پکار دار و باچه خانی پکار دار باچه خانی پکار دار باچه خانی کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شيرو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزکه د دې ظلمونو ناتن جوړيږي زهار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نبی لیوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو ندو آو آخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پخ پل خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی د غلامانو خدمتگار ولی خدای بمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
بس پک کریس پکی گی حقی چی جب اور کلکی اور کی گی حقی فخر افغان بابا پخوا ویلی چن یو کی گی نو غر کی گی حقی بڑے شہیدان ہیر کڑی مونگس پہ زلی مشران ہیر کڑی مونگ میں ون ملالے نتے جنو مونگا افکار دا باچا خان ہیر